Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د لړم یا عقرب نه وشتمه او د نومبر شلمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. یو افغان وګړی د امریکا د تیر کال د ټاکنو پر ورځ د اسلامي دولت ډلې یا داعش په استازیتوب د برید د طرحې په جرم په 15 کاله حبس محکوم شو. 19 کلن عبدالله حاجیزاده په اپریل میاشت کې اعتراف وکړ چې د برید په هدف یې وسله او ځینې مهمات اخیستي وو. حاجی زاده او یو ملګری یې 28 کلن نصیر احمد توحیدی د 2024 کال په اکتوبر میاشت کې په اوکلاهاما ایالت کې د نومبر د 15 میله ټاکنو څو اونۍ مخکې ونیول شول. توحیدی هم خپل جرم باندې اعتراف کړی خو تر اوسه محکمې د هغه سزا نه ده اورولې. د محکمې د اسنادو له مخې محکوم شوو کسانو هڅه کوله چې 2 میله کلاشینکوفونه او 500 مرمۍ واخلي او د ټاکنو په ورځ برید پې وکړي. د امریکا د عدلي وزارت ویلي محکوم شوو کسانو هوکړه کړې چې تر حبس وروسته به افغانستان ته لیږدول کیږي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو ارزونه ښیي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د کورونو، ښوونځیو او کلیدي خدمتونو بیا رغونه څه باندې 128 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. رویټرز پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې د بیړنیو اړتیاو بیرته په پښو درولو په نوم دغه ارزونه د نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او آسیا پراختیا بانک لخوا شوې ده. دوی په کونړ، ننګرهار او لغمان کې د کورونو، روغتیایي مرکزونو او اوبو رسولو سیستمونو او کرنیزو محصولاتو او کرنیزو ځمکو د بیا رغونې لپاره 3 کلن پلان تشریح کړی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمی شوې. ملګري ملتونه اټکل کوي چې سږ کال افغانستان کې 3.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري او 2026 کال کې هم اړتیا په همدې کچه ده. خو په وینا یې تر اوسه د اړتیا وړ پیسو نږدې نیمایي برخه ورسېدلې. د افغانستان په ختیځ کې د وږې میاشتې زورورې زلزلې له کبله له 2000 ډیر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 3600 نور ټپیان شول. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د روان میلادي کال له پایله په ایران کې لاویا او زیات افغانان اعدام شوي دي. په ناروې کې د میشت دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم ازادي راډیو ته وویل چې دغه اعدامونه د کال له پایله د اکتوبر تر نیمایي پورې موده کې اجرا شوي دي.
امسال در 10.5 ماه سال 72 نفر اعدام شدند که به نظر میرسه که
دای وای سکال په لسنیمو میاشتو کې 2 وی افغانان اعدام شوی. داسې ښکاری چې سکال د اعدام شوو افغانانو شمیر به د تیر کال پرتله ډیر وي. د هغه په خبره تیر کال په ایران کې د اعدام شوو افغانانو شمیر اتیات نه وو. مقدم وای افغانان تر ډیره د نشه یي توکو د قاچاق، اړون جرمونو او قتل په خاطر اعدام شوی، خو ټینګار کوي چې د محکمو جریان عادلانه نه وو. د هغه په خبره تورن کسان په لومړی او پړاوونو کې مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري او تر ډیره د هغو اعترافاتو لکبله اعدام کیږي چې په زور او ربړونه ترې اخیستل کیږي. که څه هم په ایران کې د زندانی افغانانو شمیر معلوم نه دی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت تیر کال ویلي وو چې د پام وړ شمیر افغانان هلته بندیان دي. د راپورونو له مخې اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحده ایالاتو لخوا چمتو شوی یو وړاندیز ترلاسه کړی چې کیف ته وایي د خپلې خاورې یوه برخه او ځینې وسلې وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سولې د خبرو اترو د پیاوړتیا په هڅه کې ترکیې ته سفر کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې په دې وړاندیز کې د نورو شیانو ترڅنګ د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د اندازې کمول هم شامل دي. د دې موضوع وړاندې په د موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې درته راځي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د آسیا د 2025 کال د ځوانانو آسیایي جام په دریمه لوبه کې هانګ کانګ ته په 24 منډو ماتې ورکړه. دغه لوبه پرون چهارشنبه د قطر د پلازمینې دوحې په ورزشي سټیډیوم کې ترسره شوه. افغان لوبډلې په ټولو 6 اورونو کې سیالي لوبډلې ته د 131 منډو هدف ورکړ، خو د هانګ کانګ لوبډلې په 6 اورونو کې یوازې 114 منډې وکړې. افغان لوبډلې د دې جام په دویمه لوبه کې بنگلاديش ته لوبه بایللې، خو لومړی هغه بیا له سریلانکا ګټلې وه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. هند ته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر سفر. هممهاله یو ایرانی شرکت ژمنه کړې چې د چابهار او بندر عباس له لارې به د افغانستان محصولات هند ته لیږدوي.
د کشتی چلولو د ایرانی کمپنی ژمنه کړې چې په یو کال کې شاوخوا 1500 کانټینره د افغانستان محصولات او تولیدات د هند ناشوا بندر ته انتقالوي.
بل لور ته ایران ژمنه کړې چې د افغانستان پاکستان ترمنځ به د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ډینګي تبې پیښو اندېښمن کړي. د خوست سوداګر وایي زنغوزي زیات خو به یې سږ کال ټیټې دي.
چین نه دی ډېر هېوادونه دي اقرادات وشي چغړنځه 15 لک تر شي پرسه کول دغړنځه 15 لک وو یز په نیم لک دی.
او امریکا اوکراین ته وړاندیز کړی چې د سولې د یوې طرحې له مخې خپله خاورې یوه برخه او ځینې تسلیحات روسیې ته وسپاري.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنه راځو. د خبرونه د سر راپورته د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ټینګار کړی چې دوی په سیمایزو بازارونو کې د افغانستان د سوداګریز حضور د پراخولو او له هند سره د اقتصادي همکاري او د پیاوړتیا هڅه کوي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی هند ته د سفر پر مهال په نوی ډیلی کې د پراګټي میدان په نړیوال نندارتون کې د افغانستان د شرکتونو له استازو سره خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او پانګونې ته وده ورکول د دې سفر اصلي موخه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دوی په سیمه ییزو بازارونو کې د افغانستان د سوداګریز حضور د پیاوړتیا او هند سره د اقتصادي همکاریو د پراخېدو لپاره هڅې کوي. په غیلامیه کې چې دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی چهارشنبه په ورځ د نومبر په 19 هند ته د سفر پر مهال په نوی ډیلی کې د پرګتی میدان په نړیوال نندارتون کې د افغانستان د شرکتونو له استازیو سره خبرې کړې دي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې په دغه ناسته کې د افغان شرکتونو د فعال حضور پر اهمیت د افغانستان لپاره د ځانګړي پولین یا په نندارتون کې افغان شرکتونو ته ځانګړې څانګه یا غرفې پر جوړېدو، د ویزو د اسانتیاو، د افغان هند د ګډ نندارتون پر جوړېدو او د همکاریو پر پراختیا خبرې شوې دي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت مخکې په یو اعلامیه کې ویلي چې نور الدین عزیزی په رسمي بلنه هند ته تللی تر څو د چابهار بندر د فعالولو، د هندي پانګونو د جذب، د سوداګریزو اړیکو د اسانتیا او د افغانستان د ترانزیتي لارو د رول د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جیسوال په اکسپانه هند ته د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزیر د سفر په هرکلی سره لیکلي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او پانګونې ته وده ورکول د دې سفر اساسي موخه ده. هندي رسنیو دا سفر 15 ورځې نه بللی دی. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم د اکتوبر په پیل کې هند ته سفر کړی و چې وروسته هند په افغانستان کې خپل سفارت بیرته پرانیست. هند ته د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر دا سفر په داسې حال کې دی چې پاکستان له تیرو څه باندې 5 اونیو راهیسې طالبانو سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو تر نښتو وروسته افغانستان سره د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره خپلې ټولې لارې تړلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل دا تور رد کړی چې د پاکستان ضد شورشیان د افغانستان له خاورې کار اخلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند طاهر اندرابی د نومبر په 14 ټینګار کړی چې له افغانستان سره سوداګري او ترانزیت یوازې هغه مهال ممکنه ده چې طالبان د دغو ډلو پر ضد عملي ګام واخلي. په همدې حال کې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نومبر په 12 په 19 کې اعلان وکړ چې له پاکستان سره سوداګریزې اړیکې به هغه وخت بیا پیل شي چې اسلام آباد د لارو د تلپاتې پرانیستو تضمین ورکړي او افغان صنعتکارانو او سوداګرو ته یې 3 میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستان سره خپلې ټولې سوداګریزې معاملې راټولې کړي. له پاکستان سره له وروستیو ترنګلتیاو وروسته د طالبانو حکومت د صادراتو د پراخېدو په موخه او پاکستان پورې د تړاو د کمولو لپاره د تېښتې چلولو له ایراني کمپنۍ سره د 90 میلیونه ډالرو یو تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ویان خالد احمد رحماني د نومبر په 19 ازادي راډیو ته وویل چې دې سره به په یو کال کې د افغانستان ډیر سره کانټینر وچ میوه، تازه میوه او نور محصولات د کښتۍ له لارې هند ته ولیږدول شي.
د کښتۍ چلولو د ایرانی کمپنۍ ژمنه کړې چې په یو کال کې شاوخوا 1500 کانټینره د افغانستان محصولات او تولیدات د بندر عباس او چابهار له لارې د هند ناشوا بندر ته انتقالوي. د دې تړون ارزښت 90 میلیون ډالر دی او انشاءالله ډیر ژر به د صادراتو لړۍ د همدې شرکت له لارې پیل شي.
رحمانی وویل چې دا تړون د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د نومبر 14 په یوه ناسته کې د کښتۍ چلولو له یوې ایراني کمپنۍ سره لاسلیک کړی او له هند څخه د دغه وزارت د وزیر په راستنېدو سره به عملي چارې پیل شي. د روان کال د اپریل په 14 د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند او پاکستان ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوه. د واګه بندر د افغانستان سوداګرۍ پر مخ وتړل شو چې دا کار د افغانستان او هند ترمنځ پر صادراتو او وارداتو اغیز وکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوزی ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه تړون هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې یوازې پر کاغذ پاتې نه شي او عملي بڼه خپله کړي. هغه وویل دا چې پاکستان سره سوداګرۍ کې ستونزې رامنځته شوي، دوی به د بدیلو لارو لپاره له ټولو امکاناتو او ظرفیتونو استفاده وکړي. د ښاغلي الکوزی په وینا له پاکستان سره د سوداګرۍ د بندېدو له امله په ورځني ډول دواړو لوریو ته 2 میلیونه ډالر زیان رسیږي.
و مریدل چې د افغانستان د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر په هند کې دی او هڅه کوي چې له هند سره سوداګري پراخه کړي. بل لورته ایران د افغانستان او پاکستان د سولې د خبرو لپاره د وی غونډې منځګړیتوب کړی دی، البته د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. یو شمیر پخواني افغان ډیپلوماټان او سیاسي شنونکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روسي کړکیچ په اړه د ایران د منځګړیتوب وړاندیز به رغنده پایلې ولري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان او افغاني ډیپلوماټان وایي چې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ مخکنی خبري اترې به پایلې پای ته رسیدلې، خو د دوړو هیوادونو د شخړو د حل لپاره د ایران په نوښت د ناستې قربتوب چې سیمایز اقدام بلل کیږي کولای شي د کړکېچ کمولو او خبرو ته د لارې پرانستلو یو نوی فرصت رامنځته کړي. په ایران او پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او سیاسي شنونکي محمد عمر داوودزی د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 19 آزادي راډیو ته وویل
ایران هم د پاکستان ګاونډي دی او هم د افغانستان ګاونډي دی. خامخا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه کې د دوه ملکونو تم ضرر رسیږي او ایران تم ضرر رسیږي او د ټولې منطقې ثبات متضرر کیږي. ایران دا اقدام چون منطقي اقدام دی، د ټولې منطقې ملکونه پکې
د سیاسي چارو بل پو عزیز الدین مارچ هم ازادي راډیو ته وویل
دی په دوه وجه باندې، یو د لپاره چې نگرانی خپل حل کې خپل کورنی امنیت ته د سیمې هیوادونه خبرې خصوصا زبرځواک هیواد روسیا سره په تفاهم باندې غواړي دا مسله په ډول باندې حل کړي، او له بلې خوا غواړي چې خپل حریفان سیالانو ته هم یو چلنج ورکړي. یعنې مثلا هغوی ته دا بربند کړي چې تاسو واقعا سولې خبرې اترې کوئ که کومه لوبم پیل کړی ده، که چیرې خبرې کوئ خو دا زازر هم راضي سره کینو.
د څرګندونې په داسې حال کې دي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سعید خطیبزاده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ په اړه د تهران په قربتوب د غونډې د جوړېدو خبره کړې ده. هغه تازه د روسي سپوتنیک رسنۍ سره ویلي چې دا غونډه د دسمبر په نیمایي کې پلان شوې او موخه یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اختلافاتو په حل کې مرسته کول دي. د نوموړي په خبره د چین او روسیې په ګډون د سیمې ټول هیوادونه به په دې غونډه کې برخه واخلي. خطیبزاده ټینګار کړی چې د دې غونډې په اجنډا کې به مهم سیمه ییز مسایل په ځانګړي ډول د سیمه ییزو میکانیزمونو د جوړولو له لارې افغانستان سره د مرستې او ثبات ساتلو څرنګوالی شامل وي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې وزارت وزیر امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی سره په تلیفوني اړیکه کې د ورستیو کړکیچونو او د سیمه ییز همکارۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حافظیا احمد د سه شنبه په ورځ د نومبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سیمه ییز همکارۍ د پراختیا لپاره د تهران د ورستیو هڅو په اړه د توضیحات ورکولو پر مهال د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو او ډیالوګ پر دوام هم ټینګار وکړ. د هغه په ټکو امیر خان متقی په دې تلیفوني اړیکه کې دا هم وویل چې د ثبات ساتل او د سیمه ایز همکارۍ پیاوړتیا د طالبانو د حکومت اساسي لومړیتوبونه دي. مخکې تر دې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو کړکیچونو د حل لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې پړاوه خبرې اترې بې پایلې پای ته ورسېدې. د دې خبرو اترو درېیم پړاو د استنبول خبرې اترې وي چې د نومبر په شپږمه او اوومه ترسره شوې. پاکستان یو ځل بیا په دې غونډو کې ادعا وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه تنظیموي. خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې ٹی ٹی پی د پاکستان داخلي مسله ده او دوی پورې هیڅ اړه نه لري. دا خبرې اترې وروسته له هغې پیل شوې چې د طالبانو د دفاع وزارت د اکتوبر په لسمه د یو بیان په خپرولو وویل چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې پر ملکي وګړو هوایي بریدونه کړي دي. له هغه وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو قوو ترمنځ سختې نښتې وسوې چې د طالبانو حکومت انتقامي بریدونه وبلل. په دې نښتو کې دواړو خواوو یو پر بل د درنو تلفاتو اړولو خبره وکړه او د لسګونو ملکي کسانو د وزل کېدو او ټپي کېدو راپورونه یې ورکړل. په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې سوداګریزي لارې د وروستي تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته تړل شوي. هغه اقدام چې د افغان سوداګرو په خبره دوی ته درانه زیانونه اړولي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
ورځو خوستا هلتا بزګر او بنول وای چې سکهال د زنغوزي او حاصلات نور کلونو ته پکتو ډیر خو به کمی دي. دا چې لاملونه چې دي نجیب الله الخیل پر دا راپور راستولای دی.
د خوست ولایت سوداګر وای چې د تیرو کلونو په پرتله د زنغوزي په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو به یې ټیټی دي او په دې به هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ور باندې په غرونو کې اخیستي دي. دوی زیاتوي اړوندې ادارې د زنغوزي د صادراتو لپاره په یوه لار او یو هیواد تکیه نه کوي، بلکې په بدیل لارو د فکر وکړي ترڅو د زنغوزي ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال را ریته ویل
یمه خود دولت نه د خویش دا چې چین نه دی ډیر هوا دینه دی هر هوا ته د خصنه پرواز وشي اقرادات وشي چغلنځه 15 لک تر شي پرسه کول د چغلنځه 15 لک وو یز په 1.5 لک دی درې نیم لک ته ونه پرسه کول نه ساګ دی.
خوستي سوداګر د زنغوزه یو کاروبار څخه د نرخونو لکبله د ممکنه زیانونو د اوختو اوګدمهاله حلار دا غنی چې د دې میوه د ساتن لپاره سټنډرد او اساسي زاویونه جوړ شي او بیا د ارتیا په اندازه قرار قرار بازار ترځ شي. یو بل تن سوداګر حاجی بوستان وایي
امید د دخشي تجارت د دخشي مرکز په خسته سړه خینه میګنه لري چې میګی چیرته کیږي غورمو چې پروشي په ورته شمیږي هغه سړه غرته خځي په څټ یې تر کول مول پته د تاریخ ولا مې دا شوه د لکه 20 غونته یو کیلو په ورس کې ګونای کمیږي 2 کیلو تجار کمیږي کدا سنې خو ته خپل وای.
په ورته مهال په خوست کې د زنغوزه د سوداګری جو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د اوای دهلیزونو لارې په ځانګړي ډول چین ته په صادرولو کې اسانتیاوي راغلي دي. د زنغوزه د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل ویل
ایموک په سلاسلا جه کانتینر دی ایس نه جلغوزی کوم خربول لري نه کوم بل کوم سنز لري ډیر خل یار مو چې څومره پښتنه وکړي د غلیار په دغه لاس ورځو کې ان به خې دا څه خبره زم راوند دي او تیارو تیارو وی دل از دغه کرایه ډیر کم شوی دی ټوټی کړی دی هم ترکی سر لاین کم کړی دی آریانا کم کړی دی نور به کوم ان یودم ډالر تا یو ډالر تا پی کرایه رسیدل
بلوري ته په هغه ناسته کې چې د ولایت مقام ځای مشرتابه دی ولایت له سوداګرو پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنغوزي د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي. خوست والی مولوی عبدالله مختار ول
موږ دی وادو غټه شتمنی لاندغه زنغوزی څخه غلا سترازی نو هغه ورونه تجاران چې د زنغوزی کاروبار کوي که دلته کومه ستونزه لري او یا بها بهر کومه ستونزه لري موږ حل کېدلی شي نو هغه موږ سره شریکولی شي.
یاد دیوی په خوست کې د دې برخې لوی کاروباریانو د زنغوزیو سګنی حاصلات شاوخوا 40,000 میټریک ټنه تخمین کړی دی. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په 9 ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنغوزیو حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې راغونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونه بیا بهر ته صادروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یې اوریدونکو، وړاندې د افغانستان مسلو ته بیرته راګرځو. خو اوس ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. د راپورونو له مخې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحده ایالاتونو لخوا چمتو شوی یو نوی وړاندیز ښیي چې کیف باید د خپل خاورې یو برخه او ځینې وسلې وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د سولې د خبرو اترو د پیاوړتیا په هڅه کې ترکیه ته سفر کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې په دې وړاندیز کې د نورو شیانو ترڅنګ د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د اندازې کمول هم شامل دي. سربیره پر دې هیڅ بهرني سرتیری ته به د اوکراین په خاوره کې اجازه ورنکړل شي او کیف به نور د اوږد واټن ویشتونکي وسلې ترلاسه نکړي. دا وړاندیز فاینانشل ټایمز او روټرز لخوا توضیح شوی، مګر د متحده ایالاتو او اوکراین چارواکو تر اوسه د وړاندیز یا راپور په اړه تبصره نه ده کړې. د وړاندیزونو د خبرونو له خپرېدو لږ وروسته زلنسکي د ټلګرام په یو پیغام کې د وروستیو خبرو اترو د کوربتوب لپاره د ترکیې له ولسمشر څخه مننه وکړه. هغه دا هم ویل، هغه د هغه څه ستاینه کوي چې په ټکو یې د ولسمشر ترامپ د پریکنده ګامونو او مشرتابه او د جګړې د پای ته رسولو لپاره هر ډول قوي او عادلانه وړاندیز دی. زلنسکي زیاته کړې چې یوازې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او متحده ایالات د جګړې د پای ته رسولو واک لري. په جلا توګه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبه په ورځ له کیف او مسکو څخه وغوښتل چې په هغه هیواد کې خبرې اترې بیا پیل کړي. دا غوښتنه څو ساعته وروسته له هغه وشوه چې روسیې د اوکراین په لویدیځ کې سخت او خونړي بریدونه وکړل. د راپورونو له مخې په بریدونو کې لږ تر لږه 25 کسانو وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. اردوغان په انقره کې د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل چې د دواړو خواوو د جګړې ویجاړونکو اغیزو ته په پام سره خبرې اترې اړینې دي. زلنسکي د اردوغان د غوښتنې ملاتړ وکړ او ویل چې هغه د ترکیې د ډیپلوماسۍ په ځواک او په مسکو د اغیزو په اړه باور لري. غزیاته کړه چې اوکراین غواړي د کال تر پایه پورې له روسیې سره د بندیانو تبادله بیا پیل کړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو او دغه راس زموږ په ویبپاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. که چیرته انټرنیټ لري زمونږ پر ویبپاڼه بسنه مکوئ. د فیسبوک پاڼې ته سر ورښکاره کړئ. هلته هم د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او ښکلي ویډیوګانې موندلی شئ. ازادي راډیو پر فیسبوک سربیره په نورو ټولنیزو پاڼو لکه انستاګرام، ټویټر او ټیلیګرام او چینل واتس اپ کې هم خپلې پاڼې او چینلونه لري. هیله ده چې هغه هم در سره وګورئ. د خبری مجلې د پای شي بوتن یک د شوی یو د سر موضوع مو دا و چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر د هند په سفر بوخت دی. نن د سفر دویمه ورځ ده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا ویل شوی چې د دغه سفر موخه له هند سره د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او پراختیا ده. دا سفر داسې مهال کیږي چې د افغانستان او ګاونډي پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او له یوې میاشتې راهیسې، البته له یوې میاشتې زیاته موده وشوه چې له پاکستان سره د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې لارې تړل شوې دي. دا موضوع کولی شئ چې په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ټکی کام. اوس هم راځو د خبری مجلې د پای راپور ته. هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ډینګي وایرس په چټکه خپریږي. د دې سازمان په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې دغه تبه ډیر کسان ځپلي. تفصیل په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د افغانستان ختیځ په ځانګړي ډول ننګرهار ولایت کې د ډینګي ویروس د شکمنو پیښو د ثبت د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان په خپل تازه 12 مخیز راپور کې چې د نومبر په 13 یې په خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې د ډینګي ویروس په شکمنو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او یوازې په رواني نومبر میاشت کې له زرو ډېرې پیښې ثبت شوي چې د دې سازمان په ټکو دا د ویروس د فعال خپرېدو نښه ده. ډبلیو ایچ او وایي دا شمېر د تیرو میاستو په پرتله ناروغانو څخه 1.6% ښځې دي چې 98% یې تر 50 کلونو کم عمره دي. د ننګرهار ولایت د بېلابېلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي هم وایي په دې وروستیو کې د کورنۍ ډېری غړي په ډینګي تبې اخته شوي دي. د تورخم خارګوټ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې میشته خور او د هغې ماشومان په ډینګي اخته شوي دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسېدونکي حکمت الله هم ازادي راډیو ته وویل چې ماما یې په دې ناروغۍ اخته سوی خو په کلي کې د روغتیایي اسانتیاوو د نشتون او د ناروغۍ د شدیدېدو له امله تازه کابل کې یو روغتون ته انتقال سوی دی.
برابر خو مامام چې پخته دیم نیزن انتقال کړی کابل ته. خوشبختانه مامام چې دی اوس فعلاً ژوندی دی او سپینې وینې
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي که څه هم د دې ویروس پیښې په چټکۍ زیاتېږي خو تر اوسه یې مرګ ژوبله نه ده اړولې او دوی وضعیت څاري. دا سازمان وایي هڅه کوي د ډینګي ماشو د لمانځه وړلو د کمپاینونو او د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي له لارې د دې ویروس خپرېدل محدود کړي او زیانګالې ټولنې خوندي وساتي. د ډینګي تبه یوه ویروسي ناروغي ده چې انسانانو ته د عدس مواناسو ماشو لخوا لېږدول کېږي کومې چې په خپلو ځانګړو تور او سپینو نښو پیژندل کېږي. روغتیا پالان ډینګي ویروس ساري او خطرناکه ناروغي بولي او وایي چې آن د مړینې لامل ګرځي. د داخلي او انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خطرناکه ده او ساري ده یو سخت قبل دی انتقالیږي او دا ډیره خطرناکه ځکه د انسانانو د مرګ سبب کیږي او کچیر دا چاره ونسی او کنټرول لس کېدای سي ټول هیواد ونسی. نو د دې لپاره بهتره لاره دا ده چې موږ خپل حفظ الصحه مراد کو قوي خواړه وخورو او تر ډیره حد هغه کسان چې دي ناروغ وي داسې اراز د دې ناروغي ولري هغه باید تر ډیره حد پرې خپل ځان روغتون ته ښکاره کړي. نو ټول خلک باید کوشش وکړي خپل ځانونه خپل ماشومان او د کورنۍ غړي په توده هوا کې وساتي د باندې چې کله راوځي له ماسک څخه استفاده وکړي.
د ښاغلي سیام په خبره په ډینګي تبې ډیری اخته کسان نښې نښانې نه لري خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه سردرد او ځان درد وي او جلدی ستونزې ورته پیدا کیږي. ډینګي ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري او ناروغ په درملو کې یوازې پاراستامول خوړلی سي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د ډینګي ماشې اکثره په ګرمو او نیمه ګرمو لمدو سیمو په ځانګړي ډول هغو ښاري سیمو کې زیات وي چې د ککړو اوبو ډنډونه ولري یا هم حفظ الصحې ته پکې پاملرنه نه کیږي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د ډینګي پیښو کې وروستی زیاتوالی د ناروغۍ د لا خپرېدو مخنیوي لپاره څارنې د چټک خبرګون قوي ټیمونو او عامه پوهاوي ته اړتیا لري او له چارواکو یې غوښتنه کړې چې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخنیوي لپاره سمدستي اقدام وکړي. هڅه مو کړه په دې اړه په ننګرهار ولایت کې د عامې روغتیا رئیس امین الله شریف او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر ولرو خو نوموړ د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو امین الله شریف تر دې وړاندې د لړم میاستې په اومه ازادي راډیو ته د دې ویروس د پیښو د زیاتوالي خبره تایید کړې وه او ویلي وه چې آن د دې ولایت په انتاني روغتون کې د ناروغانو بستر ته نور ځای نسته. خو د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست د ساري ناروغیو د کنټرول او بیړنیو پیښو ته د چمتووالي او رسیدنې ولایتي مسؤول ډاکټر رشید وفا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ډینګي ناروغیو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې دوی د کنټرول لپاره هڅې پیل کړې دي. ښاغلی وفا وایي چې د دې ناروغۍ پیښې د سپتمبر له پایه د نومبر تر پایله ډېرې وې او دوی اکتوبر میاشت کې د 1148 کسانو بیړني ټیسټونه کړي چې په خبره یې له دې شمېره 950 پیښې مثبتې وې. د ډبلیو ایچ او د راپور له مخې د 2025 کال پیل راهیسې د ننګرهار، لغمان، کونړ، کابل، غزنی او پکتیا په ګډون د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د ډینګي 4,800 شکمنې پیښې راپور شوي چې له دې شمېره 1,609 نمونو څخه 615 اتیا